وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په بل لګړي کې مزاحمت خطا کار خرکلې کوم. د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لانګ مارچونو اسلام آباد ته رسیدل. د دغو لاریونونو د خیبر پښتونخوا پر ترانسپورټرانو او زمیندارانو اغېز له لاریونونو سره تړلي ویری او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه، د قبایلي سیمو د عارضي ملازمینو پوښتنې، د شمالي وزیرستان کې د پاتې خلکو ستونزې، هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې تفصیل درکو. د افغانستان د ولسمشري له کاندید ډاکټر اشرف اشرف غني سره د مرکې جزئیات هم درکو، او په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، او په پایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریونونه اسلام آباد ته رسیدلي دي. په پېښور کې طوفاني باران او سیلې دولس کسان مړه او څه باندې اتیا ژوبل کړي دي. او د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزی وایي د هیله مند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه خپل حلف پورته کړي. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف مشر د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړه. د خپلو مطالباتو د پوره کولو لپاره یې د درنې ورکولو اعلان کړی. نن سهار په اسلام آباد کې یوې لوی جلسې ته په خپله وینا کې عمران خان وویل چې هغه به نن د خالی په ورځ د مازدیګر له درې بجو څخه احتجاجي ناسته پیلوي. نوموړي په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. له دې وړاندې د لاریون تر ختمېدو وروسته عمران خان له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل
دی وایي زمون خلک ازادي او رښتینی جمهوریت غواړي. هغه حکومت غواړي چې ولس پخپله ټاکلې وي، یعنی هغه حکومت چې په درغلي او جالي ټاکنو نه وي جوړ شوی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وروستیو انتخاباتو کې د شو مشکوک درغلي او د حکومت پر ضد د اګست په 14مه لاهور څخه لاګ مارچ شروع کړو کوم چې تیره شپه اسلام آباد ته راورسید. همدارنګه د پاکستان عوامي تحریک په مشرۍ د حکومت پر ضد یو بل لاریون هم اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پېښور کې طوفاني باران او سیلې دولس کسان مړه او څه باندې اتیا ژوبل کړي دي. د چارواکو له مخې پرون ماښام د تیز باران او سیلې له وجې د یو شمېر کچا ودانیو او بجلی تارونو د راپریوتو په پېښو کې دغه مرګ ژوبلار مخته شوې ده. د پېښور د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضي پرون په دې اړه مشالې دوته ویل
مختلف تقریبا اتلغه د سیزنو چې البته دینو د کور چتون را پرې وتل لسی د مدرسې چت را پرې وته. یک توت سره د سپندو ګوجر خان کې د اور پسې چې دینو فکر آباد کې واقع شوی او لنډي ارباب کې لړما کې زخمیان چې څومره دي تقریبا 80,000 هغه چې دینو هاسپټل څخه شف شوی دي.
د پاکستان وزیر اعظم په طوفان کې د مړو او جوبل شو کسانو لخپلوانو سره د مالی مرستو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې خلک وایي د خوراک له کموخت او بیماریو سره مخامخ دي. د خلک وایي د کرفیو له وجې له خپلو کورونو څخه نشي راوتل او دارنګ له دوو میاشتو راهیسې ورباندې ټولې لارې تړل شوې دي. د رزمک سیمې عرب ګل په دې اړه پرون مشالې دوته ویل
ډاکټرون نشته، دوایې نشته، ټوله علاقه باندې کرفی دو د چینې د خوراکي مواد ډېر زیات مشکلات دی. ډېر لرې ټوله سره په تمرنین زړه دوله ملوي دي شهر افغانستان ته راغله او ګاډي ماډي بالکل څه طریقه نشته.
په شمالي وزستان کې روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره شوي دي. بلخوا په ځینو سیمو کې لا هم خلک پاتې دي ځکه چې حکومت په دغه سیمو کې د عملیاتو نه کولو وویل دي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمدزی وایي د هیله مند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه خپل حلف پورته کړي. ښاغلي احمدزی له مشال سره په خپل ځانګړې مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر به له پلان سره سم د روانې اګست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید واک ته د رسیدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت، د امنیت راوستل، غوره حکومتوالي، د پیاوړي او ګړندي اقتصاد جوړول او د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. بلخو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند محمد نور پر مشالې دوته ویل ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د 6000 صندوقونو ځانګړی تفتیش نن پیل شي. امریکا پر روس غږ وکړ چې په یوکران کې له ډېرو خطرناکو پرونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو د سپینې ماڼۍ ویان دی کیتلین هیدن ماسکو ته خبرداري ورکړ چې یوکران ته د کیف له اجازه پرته داخليدل د منلو نه دي. نو موړه جاته کړه چې پروسو کې د روس حادثه د یوکران په ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویل روس د حق نه لري چې یوکران ته ګاډي، خلک یا څه قسمه سامان بغیر د یوکران د حکومت له اجازه ولیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې هغه اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه کوم چې غواړي د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. پرون په برسلز کې له یادې غونډې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین ویل نوموړی وایي همدغه وجه ده چې نن موږ ټولو دا شریکه پرېکړه وکړه چې ښایي اروپایي اتحاد د هیوادونو لخوا د دې چمتووالي هرکلی کوي چې د کورد ځواکونو لخوا غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. سټاینمایر وویل معلومه نه ده چې کوم ډول سامان به واستول شي او څه شي ته اړتیا ده. عراقي کوردي ځواکونه د همحال د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره چې په وروستیو اونیو کې د عراق په شمال لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د عراق او شام شپږ سغدریز او وسلوال په خپل تور لیست کې شامل کړل او ګواښ یې وکړ چې پر هر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالی یا نور مرسته وکړي. د امنیت شورا پنځلسو غړو دا قرارداد چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویان ابو محمد الادنانی هم پکې شامل دی په یوه خوله منظور کړو. داعش په عراق او شام کې پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت اعلان کړی چې پر نتیجه کې یې زرګونو کسانو خپل کورونه پرېښي او یو انساني بحران رامنځته شوی دی. د امنیت شورا په قرارداد کې دې ډلې د ترګرو اقدامات له تشدد ډکه ایډیالوجۍ او له بشري حقوقو پراخې سرغړونې غندل شوې دي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علامه مومند وړاندې کړ. پروانه غړي کې بعد ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه هم ولرو. د پاکستان تحریک انصاف عوامي تحریک لانګ مارچونه اسلام آباد ته رسېدلي او عمران خان پر وزیر اعظم نواز شریف د مستفقې دوه غږ کړي، خو د مخالفه سیاستوالان پر ضد څه تور لګوي.
عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کړي، حالت دومره خراب کړي چې غیر جمهوري قوتونه په دې حالت کې مداخله
وکړي. دغو لاریونونو د خیبر پښتونخوا ترانسپورټران او زمینداران له کومو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي؟
گاڑی تقریباً درے درے رجے جمونگا پروڈن باندھے لوڈ ادھر گا کم از کم جی کرو انسان اور فان دے ٹرانسپورٹر رول سو جی
او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام کې بعد د علامتي انزورونو د نندارتون حال واوري چې پکې انزورګر په دی اړه د خپل انزور داسې تشریح کوي.
فیسبوکی افراطیت کې په اسلامي برخه کې دی، که په سیکولر برخه کې دی، که په نورو برخو کې دی، چې ته به څوک پیژنې نه هغه دشمن به دې جوړ کړي، یعنی یو څوک به دې مخامخ لیدلې نه دښمنی او ترپګنی به دې ورسره دغه انزور نه پاغې دی.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پال ریپورت. د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک له لاهور روان سوي لانګ مارچونه یا لاریونونه تیر ماښام اسلام آباد ته ورسېدل. د تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد ته له رسېدو سره له وزیر اعظم نواز شریف څخه د استعفا ورکولو غوښتنه یو ځل بیا وکړه. زموږ همکار ظفی الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسید او یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په دې هیواد کې تر هغې وروسته د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو اوږدو لاریونو اعلان وکړ چې د دوی په وینا د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د هیواد په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا لاریونونه چې د پنجشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې پیل شوی وو د شنبې په شپه وخت پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل او د عمران خان په وینا دوی به تر هغې خپلې احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلې. دا لاریونونه په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تر ټولو لوی لاریونونه دي چې د نواز شریف د حکومت لپاره ستره ننګونه بلل کېږي. عمران خان اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د 2013 میلادي کال انتخابات جالي وبلل او ویې ویل چې نوموړی به له دې ځای د نواز شریف تر استعفا ورکولو او د یو نوي پاکستان تر جوړولو وروسته ستون شي.
جا رہے ہیں جمہوریت جا رہے ہیں،
دی وای زمون خلک ازادي او رښتینه جمهوریت غواړي، هغه حکومت غواړي چې ولس پخپله ټاکلې وي، یعنی هغه حکومت چې په درغلي او جالي ټاکنو نه وي جوړ شوی. موږ غواړو چې ولس ته یو داسې رښتینه جمهوري حکومت ورکړو چې د خان او غریب توپیر پکې نه وي او د ټولو لپاره یو ډول وي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند جګ پوړی چارواکي او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور افراسیاب خټک د عمران خان د وروستیو غوښتنو په اړه وایي چې دا غوښتنې د پاکستان د اساسي قانون ضد او د نه منلو وړ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر عمران خان نیوکه وکړه چې نوموړی ډېر ژر ژر خپلې غوښتنې او هدفونه بدلوي.
عمران خان خبره شروع کړې وه د څلورو سیټو کې د انتخابي دغلو نه، او وروسته یې د سیټونو تعداد زیات کړو چې کله حکومت اوس تیار شو عمران خان د دې خبرې په شا لاړو. اوس نواز شریف دا مطالبه وتره ومنله، دې ولګېد اوس وایي چې د استعفا وکینو او انتخابات وشي. دا خو غیر آئینی مطالبې دي، د پاکستان د آئین سره سمون نه خوري. نو اوس عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کې حالت دومره خراب کړي
شفاف بولی.
رپورٹ وقت پہ اسلام آباد کی دا لانگ مارچونا پکم حال کی دی تازہ حال بعد لخبل ہمکار ریاض مسخیل واخو چی را سره دا ٹیلیفون پا لائن دی. ریاض مسخیل تاسو سره کلیکم که دا لانگ مارچونا پاڑا باندی تازہ حال رکھی.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې مونږ دین وړاندې غړی کې هم وی چې دغه کم دوانه لاریونونه دي یا لانګ مارچ دي، هغه هغه ګرون کون کې اسلام آباد ته رسیدلی دي. اوس چې کم دنو رو رو دغه خلک خاص کر مونږ تحریک انصاف ته دغه غړو خبرو کو دغه ګرون کون کو خبرو کو نه دي، رو رو د اپارې طرف ته اوس مخه کړی دا او اپارې کې راځم کیږي. هل دکې د سټیج جوړولو کار هم روان دي. کمزې کې چې بعد تحریک انصاف مشران هغه با خطاب کوي او د راتلونکي لپاره چې کوم دي کړن لار د هغه بټا کی د غرنګ د طاهر القادری د پاکستان عوامي تحریک چې کوم غړي دي نو هغه هم را جمع شوی دي او امکان دی چې یو لس بجې خو شا طاهر القادری خپل چې کوم جلوس کې کوم خلک راغلي دي هغه د خطاب کوي او د کم دغه مطالبات یا کم دغه غوښتنې دي نو هغه هم د خلکو سره شریکي کوي او حکومت ته ورسي. د دې سره سره کوم ګورو نو کم چې مختلف سیاسي مشران دین د هغې تر منځ رابطه هم تیز شوې دي. یو طرف ته چې کم عمران خان غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي او د نوې ټول ټاکنو اعلان دی وکړي، د غرنګ دی وسره یو نگران حکومت جوړږي، نو په دغه غوښتنو باندې د مسلم لیگ نون د طرفه هم رد عمل راغلی دی. هغه وایي چې د نه یوازې د مسلم لیگ نون بلکې د نورو سیاسي ګوندونو طرفه هم چې دا یو غیر آئینی او غیر جمهوریت غوښتنه ده. خو د هغې په جواب کې بیا عمران خان وایي چې په ملک کې کله پټګي حکومت جوړ شي په درغلې حکومت جوړ شي نو هلته د سره جمهوریت نشته، نو غیر جمهوری او غیر آئینی یا د جمهوریت بې لارې کول خبر بیا د کم ځای نه راله. د اوس نه لږ ساعت وړاندې هم د پنجاب د گورنر او د پیپلز پارټۍ د سینیټر رحمان ملک ترمنځ په ټلیفون خبرې اترې شوې دي او رحمان ملک گورنر ته دا وایي چې چونکې د مسلم لیگ نون حکومت ته نو باید چې حکومت د دې سره خبرې اترې وکړي او د مذاکراتو د لار دا مسله چې کم دی حل کی چې حالات ډیر زیات د خرابې اړخ ته لاړ نشي. نو دا بوز ګورو چې درې بجې کم عمران خان ټایم ورکړی دی د خطاب کولو د درنې د اعلان د پاره د هغې د پاره تیاری رو روانې دي. د درې بجو وروسته به بیا صورت حال ګورو چې څه جوړېږي، دې کومې غوښتنې کړي او په کومو شرطونو باندې دي درنه ورکوي او کینی. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل، څومره معلومات مخې ته راځي په راتلونکي ګړی کې به له خپلو اوریدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه وخت غواړو. د تحریک انصاف او طاهر القادری د لانګ مارچ له وجې د لاهور د لارې تړل شوي او یا بیا پکې خنډونه رامنځته شوي وو. خیبر پښتونخوا سبزي او میوه تاجرانو او زمیندارانو له دې سره تړلو ترانسپورټرانو ته زیات زیان رسولی دی. هغه څنګه له پېښور زبی د زلاند یوسفزي په رپورټ کې واورو.
د سبزیانو د میوو د تاجرانو فیډریشن د پاکستان مشر ملک سونی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک د مارچونو لوجې دوی په ټول پاکستان کې د سبزیانو او میوو منډایانو کې په 14، 14 او 15 اگست باندې کاروبار بند ساتلو فیصله کړې وه. خو بیا هم زنه نا خبره زمیدارو منډایانو تخپل مالونه راوړی دي.
منډایانو کولا وی دي او کاروبار بکی مطلب چې بند دي. اکشن بکی نه کیږي لګیا دي کنه. اکشن چې تکینو هغه به دا چې لکه گاګ وینا فلو ولا ترانسپورټیشن وینا نو څنګه به اکشن کې څوک به اخلي بیا. چې کوم شی پنجاب نه دلته راځي کنه دي نو هغه شارټیج دی هغه ډبل ایشو کنه دي. او چې کوم دي نه پنجاب ته دي نو هغه ته پنجاب کې ډبل ایشو 30 روپے کیلو 100 روپے کیلو نو 100 روپے کیلو چلی دي.
د آل پاکستان ګډز ترانسپورټ ایسوسی ایشن مرکزی مشر خواجه ممن مشال رډیو ته وویل چې لاهور خار بندېدو او ازادي مارچ لوجي د دوی په سوونو گاډي بند پاتې شول او پراته مالونه پکې هم اکثره خراب شوې دي.
چې گاډي تقریبا درې درې ورځې زمونږه پر اوډونو باندې لوډ درېدا د مشرقي پنجاب نو یا کراچانا یا د پنجاب پر اصله اصل پر اوډونو باندې چې اوډرې د درې درې ورځې کم از کم چې کوم ځان او ځان د ترانسپورټر اوسېږي چې آلو 45 روپۍ کیلو
د خیبر پختونخوا د تاجرانو په وینا د لاهور له لارو څخه د کنټینرو لرې کولو او د احتجاجي جلوسونو د اسلام آباد په لور روانېدو وروسته د دوی ګاډو د نیمایي سمو او نیمایي خرابو مالونو سره حرکت شروع کړی دی او سم له سبا به د سبزیو او میوو په منډایانو کې کاروبار هم بیا پیل شي. زلان یو سبزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا چې د لنګ مرچونه به اسلام آباد ته رسیدلی او نن ویل سوی چې پر درې بجې به دلته دوی احتجاجي په اسلام آباد کې ناستې کوي. دا چې دا ډول لاریونونه په پاکستان کې تر کومه حده غیر د بې ثباتۍ پر لور بوستي. په دې اړه به د احمد شاه زمي رپورټ واورو.
د تحریک انصاف او عوامي تحریک زرګونه کسان د مرکزی حکومت پر ضد اوږده لاریون له لارې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي او ځینې نور بیا د اسلام آباد پر لور روان دي. لاریون کوونکي د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم د استعفا او د حکومت رنګ دوه غوښتنه کوي. دغو لاریونونو د یو شمیر خلکو په زړونو کې ویر پیدا کړی چې حسینه د نویمې لسیزې په شان منتخب حکومت له واکه لرې کړل سي او پوځ مارشل ولګوي. په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي چې پوځ به هڅه کوي چې د مارشل لګولو پر ځای د ستونزې د هواري لپاره له بهر خپل اثر زیات استعمال کړي.
براہ راست مارشل کے امکانات تو کم ہیں، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب معاملات ان دونوں
په مستقیم ډول خود ماشاء الله یا پوزی حکومت امکانات کم دي. د هغه وخت کې د شي چې د دوه سیاسي ګوندونو لاسه معاملې اوزي او تشدد زیات شي یا ریاستي نظام مفلوج شي نو په داسې حالاتو کې د پوزی مداخلت امکانات نشي رد کېدي. نو که سیاسي قوتونه د ستونزو په هوارولو کې ناکام کیږي نو بیا په وستا مقابلاس ورزي او د پوز هڅه بداوي چې لومړی د سیاسي او آئینی لارې حل راوباسي او له بهر خپل اثر استعمال کړي. خو که هر چاره ناکام شو نو بیا به پوز راځي. خدا به اول انتخاب نه وي بلکې وروسته انتخاب به وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لومړي سر کې د 2013 کال په انتخاباتو کې پر واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د ټګي تور ولګاوي او پر ځینو انتخاباتي حلقو یې د بیا ټاکنې او رای شمیرنې غوښتنه کول. خو د اګست په 12 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په انتخاباتو کې د ټګي د جاج اخیستلو لپاره د عدالتي کمیشن تر اعلان وروسته د هغه د استعفا او د یو نوي غیر سیاسي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا چې د نوموړي غوښتنې څومره منطقي دي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګولې پاړه وایي.
د چې غوښتنې غیر منطقي دي او ګومان کوم چې غیر آئینی دي. ولې چې تر کومه پورې چې دا ستونزه د سلورو یا لسو حلقو د الیکشن کمیشن په لار حل نه شي د دې سلار رونه دي نو تر هغه وخته پورې خو نواز شریف وزیر اعظم دی او عمران خان پوه نه شو هغه د نورو سترو کسانو خبرې وانه ری دی او که داغه حتمی اجنډا د وزیر اعظم د لری کولو داغه د استعفا ده نو بیا ګمان کوم چې د استحکام تبا د ملک بیا را مخ شي.
بلخ پروفیسر حسن عسکری وایي چې لاریونونه بے ثباتی ته لار هواروي او دا ضروری نه ده چې ټول ستونزې دي د دې لاري هواري سي.
مارچز سے ظاهر مسائل تو حل نہیں ہوتے لیکن جو مارچز ہوتی ہیں
خبر ادا چې د لاجنونو لاري ستونزې نه هواريږي. خدا ډول لاجنونه دا څرګندوي چې په ریاستي یا سیاسي نظام کې ځنې نیمګړتیا وشته چې لاجن کیږي. خدا زوري نه ده چې هغه ټول ستونزې دې هواري شي چې لکبل یې لاجن شوي دي. ځنې وخت ځنې معاملې وشي خو زوري نه ده چې د لاجنونو لاري دي یو داسې جمهوریت چوکاټ رامسته شي چې د خلکو ټول ستونزې هواري کړي.
په پاکستان کې د لومړی ځل نه دی چې د حکومت پر ضد لاریون کیږي. د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پیپلز ګوند د تیر مرکزی حکومت په ضد هم د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک لاریون کړی وو، او په اسلام آباد کې د څو ورځو تر احتجاجي ناستې وروسته خپل احتجاج پای ته ورسوي. تر دې وړاندې په 2009 کال کې بیا وکیلانو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د نواز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي د حکومت پر ضد لاریون وکړي، چې په 2009 کال کې د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د معزول شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري او یو شمېر نورو ججانو د بحالۍ غوښتنه کول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پرون ماځیګر د تیز باران او سیلې له وجې 12 کسان مړه او تر اتیا زیات ژوبل دي. مړه او ژوبل کسان زیاتره د پېښور ښار د شاوخوا سیمو اوسېدونکي دي. تفصیل به له پېښوره د شبیر جان په ریپورت کې واورو.
د پېښور سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې پرون ماښام په پېښور کې د تیز بارانونو او سیلې له وجې د پېښور په کلیوالو سیمو لیونی بابا، نوتیا، فقیر آباد، وزیر باغ او د غرنګیر چپېره سیمو کې یو شمېر ودانۍ د ړنګېدو، د چتونو راپرېوتو، د بجلی تارونو او د ونو راپرېوتو د وجې 12 کسان مړه او اتیا نه سیوا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل او مړي د پېښور بیلابیلې هسپتالونو ته وړل شوي دي، چې پکې معمولی ژوبل کسان رخصت کړی شوی هم دي.
مختلف تقریبا 15 د سیزنو چې البته دینو د کور چتونه را پرې وتل لسی د مدرسې چت را پرې وته یک تو سره د سپندو ګوجر خان کې د اور پسې چې دینو فقیر آباد کې واقع شوی او لنډي ارباب کې لړما کې په خبر ارګد علاقو کې چې دینو د شویو دی کې تقریبا 12 کسان چې دی هغه مړي او 80 نه زیات چې دی نو هغه د غړي زخمیان دي. څومره چتونه وغیرہ را پرې وته د ملبا وغیرہ چې دینو هغه کلیئر شوی دا علاقې کلیئر شوی دي. زخمیان چې څومره دي تقریبا 80 نه زیات هغه چې دینو هاسپټل څخه شف شوی دي.
ملخو د پیښور ضلع انتظامی د باران نوستو د پیښور په هسپتالونو کې ایمرجنسی نافذ کړه او د ضلع انتظامی او میونسپل کمیټې ټول عملې سمدستي په ډیوټي لګولې ده او بیګارا سي دوی په دغه کلیوالو سیمو کې امدادي کاروان هم کوي، صفایان هم کوي او د مړو او د ژوبلو معلومات هم ترلاسه کوي. د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه مشال لیډو ته وویل چې څومره هم مالی او ځاني زیانونه شوي دي د هغوی معلومات دوی ترلاسه کوي او د صوبایي حکومت د سرکاري پالیسۍ تر مخه به په قدرتي افتونو کې د وجل شوو لپاره 15 لکه او زیات ژوبل لپاره 2 لکه روپۍ امداد ورکړل کېږي.
موسمیاتو محکمې
وینا تر مخه دا بارانو دغه لړۍ به تر سبا پورې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دمې سره دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ری. د قبایلی سیمو ارزی استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی په خېکړه سي، ځکه د دوی عمر زیات شوی او ورته بل ځای نوکری نه ترلاسه کیږي. په دغه ډول اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج سهیر دا رپورت لري.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي 2202 استادان چې پکې د 14 گریډ نه کم نور عمله او 278 د کالجونو اډهاق یا ارزی استادان شامل دي، له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی په خې کړی شي. او د صفرن لخوا چې کوم حکم جاری شوی دی چې ګنی د یو استاد په کنټریکټ ختمېدو دی د هغه نوکری ختم شي، باید چې دا فیصله واپس واغستې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د لدا سرکاري کالج یو استاد وې.
نا تعلق لرم زه په ګورنمنت ډیګری کالج لدا باندې لا لیکچرر یم. موږ دا ورته وایو حکومت ته چوک چلور کال نه چوک دا او کال نه چوک دا لاسو کال نه دا فټه کې خپل خدمت کړی دی. نو اوس دې ته په اخر ټیم کې په دا مشکل حالات کې دې مشکل حالات تیر کړو وزي ته دا اجر ورکړي دا حکومت دې دې نو کوي ختموي. نو موږ دا حکومت نه مطالبه کوي چې دا دې خپل دا فیصله واپس واخلي او چې کوم کسان د 3 کال نه 4 کال نه دې په کنټریکټ باندې کار کوي اخ دا کوي خدمت کول به یې د خپل دا چلا ورکو چې نوکری د مستقیل کې ریګولر د کی.
یو بل استاد احسان داول چې شمالي وزیرستان کې په یو کالج کې د قانون استاد دی او دا وخت په بنو کې د بیګوري ژوند تیروي. مشال ریډیو ته وی چې د دې عمرونه هم وس اورې دلی دي نو په بل ځای کې ورته نوکری هم نه ملاويږي نو باید چې سرکار د دې نوکری ختم نه کړي. نو موړی زیاته کړه
چې فران منیسټر یو لیټر کړی دی فاټا سیکریټری ته چې څومره کانټریټ کسان دي او دې کانټریټ ختمېږي نو دا تاسو رینیول ماور کوي. نو جی مونږ دا تاسو پترو باندې غاټي چې مهرباني وکړي مونږ درې درې کاله فلور فلور کاله وصول په حکومت کې اوس مونږ یې جم خورې کولې ته نه دی نو مهرباني دا وکړي مونږ نوم درې کولې چې بل کې شامل کچر تا کې دا کسان د توڅار درې شي دا سر د توڅار کسان جی نه دي دا مکمل د توڅار فیملی دي زمونږ وړو وړو بچی دي زمونږ خاندانونه دي مور پلار زمونږ پر تنخوا گزارا کی مونږ دې تاسو پترو باندې دې ګورنمنت چې کوم ځای د اقتدار دي دا وازو چتا او چې تاسو مهرباني وکړي مونږ سره کوشش وکړي دا مشکلات دې تبې ما ګورنمنت زمونږ مشکلات حل کوي نه.
کلی چې مشال ریډیو د دې استادانو د غوښتنې په حق لا د فاټا نه د قامي اسمبلی غړي حاجی شاج ګل نو پختل نو د هغه وینا وا
تاسو دا مسالې هایلایټ کړل ان شاء الله چې زه خپل چکم دې مونږ دې فاټا چران دې غول د یک اندهانی ور کوم چې دا مسالې تاسو نه د زموږ ذمہواری ده او مونږ به ګورو چې کوم په میرټ باندې او کوم حقدار وي چې حقدار ته حق ملو شي او انصاف ملو شي ان شاء الله به انصافي بنې.
همدار اسکر چې مشال ریډیو دا خبر اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټه چیرمن عبدل نبی بنگشت کې خو نو هغه وی کو دوی سره چار اپته وکړه نو دا مسله به هوار کړی.
د سینټ سټینډینګ کمیټه د ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ چیئرمین یم خو ما ته اوس پورې دا مسله بالکل نه چا انډیویجوال وی او نه ټرو پرسنل افیشل ما ته د مونږ مخه ته نظر راو تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ اپروچ نه کړي په دې مسله باندې او دا لیکچر هغه څه کم دی چې ډایرک کچا پراپر اپروچ کو ان شاء الله مونږ ویل ټرای اور لیول بیس ما نه ده چې دا دومره دا مسله به حکومت لپاره زه سم دا وایم تاسو په دې زه دا پیش پر فونټ کوم چې کدي صدا چې مو سره یې مونږ په واسه کې ان شاء الله سره به ضرور مدد کوو.
د دې استادانو په وینا چې د فاټا په سلور دیش کالجونو کې 90% اډهاګ یا ارزی استادان کار کوي او کچري د دوی نوکری ختم کړي شوی نو فاټا به په تعلیمي میدان کې نور هم شاته پاتې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
که یو خاطه د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د پوجي کاروي له واجبې کور سوي ل ډیرو مشکلات سره مخامخ دي خو بل خو هغه کسان چې هم حلته پاتې دي هم د یو شمیر څونو سر ټکوي. د دوی په خبره لاري تلسوي او ورته د خوراک شاک شان نه ملاوي شي. په دې اړه د عمر دراز ریپورت اورو.
د شمالي وزیرستان د رزمک دوسلی ګډیوم شواس پینوام د تاخیل او منظرخیل بلابلو سیمو خلک چې لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي وایي د یو شمیر څونو سره مخ دي او د جون شپړسمې نیټې نه چې وزیرستان کې عملیات پیل شوي د کرفیو له وجې لارې بند یا تړلې پرتې دي. د دوسلی تحصیل زیبی کلی اوسیدونکي نیک محمد وایي د لسو ورځو نه یې ماشوم ورک شوی چې د کوره بهر تللی و
او پنیر بندې دامره مشکلات دوې میاشتې وشولې چې حکومت کربیر بندې لګول یې دونم کور ته برېنه پیرته د درې نیمې کولې بچای مې لاسم ورځو چې ورک تای زه غوښته نه شه کداره مقامیسته کو حکومت میر د خپل بچای کم اس کم وګوري او دا څنګه راټول خلک دغه مشکلات یې چانه بچون ورګ دی رسنینا نه ملويږي بچین نو مې دا یو ابید او د درنی نو کولیګا ال تفصیل دو سالي د زبې کلینا ورک شو اې دا د دوې میاشتې نه په کېرینه شه بالکل یې سوري او کدا ګړکای چې نظر بندې راغلای په دښت له پونه بندې د امیشتره دی را به تاو کو 0 3 4 5 2 2 1 2 6 9
در از مکو سیدون که عرب گل دغلتا ور پیخوستون زو پاڑا مشال ریڈیو توائی
پر از مک شنن سبولی زیوت مشکل ده دکترون نشتا دویه نشتا دولا علاقه بانی کرتی دو ده چینه ده خوراکی مواد دیر زیوت مشکلات ده دیر لره دولا سا پس مرنین زیرا دولا ملاوی جی شهر افغانستان طرف آقا دیر پا مشکل بنده رو وزید افغانستان طرف نپانا باز میز اولا تا ایشون ورطا و غوری یو ایش تقریباً پا دیر زیرا ریبی بنده میزو دی در درینی و تان ور زیرا و گادی ما دی بلکل سا تاریکانش تا آئی
رحمت گلوائی دولت نا دمرا غوختنا کوی چې ورته لارې وخت په وخت خلاصې ساتي او اوس مهال په غرونو کې په کچالارو د افغانستان په اوښانو اوړه راوړي چې ډېر په مشکله یې کور ته رسوي.
حکومتی
او فوزی چارواکو نو پوښتل نو دا وړاندې په شان یو ویل دغه خلکو د مشکل نه خبر دی او دوی لپاره به هر ډول انتظامات کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم له اسرار العالم مومن څخه د خبرونو لنډیز او روزه کسي لسمه بجې سوي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر د دې هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړه او د خپلو مطالباتو د پوره کولو لپاره یې د درې ورکولو اعلان کړی. نن سهار په اسلام آباد کې یوې لویې جلسې ته په خپله وینا کې عمران خان ویل چې هغه به نن د خالی په ورځ د مازدیګر له دریو بجو څخه احتجاجي ناسته پیلوي. نوموړي په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو په وروستیو انتخاباتو کې د شوو مشکوکه درغلیو او د حکومت پر ضد د اګست په 14مه لاهور څخه جلا جلا لاریونونه پیل کړل، کوم چې تېره شپه اسلام آباد ته راورسېدل. په پیښور کې طوفاني باران او سیلې 12 کسان مړه او څه باندې اتیا جوبل کړي دي. د چارواکو له مخې پرون ماښام د تیز باران او سیلې له وجې د یو شمېر کچا ودانیو او بجلی او تارونو د راپریوتو په پیښو کې د غمر جوبله رامخته شوې ده. له طوفان وروسته پرون د پیښور په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی و. د پاکستان وزیر اعظم په طوفان کې د مړو او جوبل کسانو له خپلوانو سره د مالي مرستو هم اعلان کړی. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې پاتې خلک وای د خوراک لکه مخت او بيماري سره مخامخ دي. د خلکو پرون مشال ډو ته ویل د کرفیو لوجه ل خپل کورون څخه نشي راوتل او دارنګ له دوه میاشتو راهیسې ور باندې ټوله لارې تړل شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وای د هلمند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر با په ټاکلې نیټه خپل حلف پورته کړي. خغلی احمدزی له مشال ډو سره په ځنګړي مرکه کې دغه خبرې کړې دي. او د امریکا ولسمشر پر روس غږ وکړ چې په یوکران کې لډیرو خطرناک او پرونکو هڅو چې دغه هیواد بے ثباته کوي لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو د سپینې ماڼۍ ویاند کیتلین هیډن مسکو ته خبرداری ورکړ چې یوکران ته د کیف له اجازې پرته داخلېدل د منلو نه دي.
اسرار علمومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي په اسلام آباد کې سراج سهیر لوستي او د دوو ورځپاڼو د اداریو غټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارېې کې د ملک سیاسي صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې حکومت ډېر ښه کار وکړو چې د عمران خان او قادری احتجاجي مارچونو په وخت یې ورته لارې خلاصې کړې، ځکه چې لاهور های کورټ هم دا حکم ورکړی و چې د لارو نه دې کنټینري لرې کړې شي. د ادارې په وینا چې د لانګ مارچ دوران د ځینې شرقوخو لخوا سازش هم کېدی شي، لکه څنګه چې په ګوجرانواله کې د عمران خان په لانګ مارچ باندې کاڼي وویشتلی شو، نو په کار ده چې حکومت هم دې لړکی غوړه ګامونه پورته کړي او د مسلم لیگ نون مشر والی له پکار ده چې خپل کارکونانو ته د پرم نه پاتې کېدو وایي او داسې تحریک انصاف کارکونانو له هم د صبر نکار اغستل پکار دي. ادارې زیاتوي چې ځینې وخت حکمرانان د خپل اقتدار بچ کولو لپاره د وهلو ټکولو لار خپل کړي چې لامل یې اولسي احتجاج کې اضافه وشي او داسې بیا دغه احتجاجونه د دوی د اقتدار لپاره خطر وګرځي. نو اوس هم وخت باید چې د دې ملک او جمهوریت په خاطر د سولې لار خپل کړی شي، ځکه چې جمهوریت بچ کول د حکومت او د حکومت نه بهر د ټولو سیاستوالو ذمہ واری ده. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یو کال تیرېدو باوجود د تعلیم محکمه کې څه قسم بدلون نه دی راوسته او تر دې دمه یوازې پالیسي جوړیږي او رانیږي خو عملی اقدامات په نظر ناراضي. ادارې مخکې لیکي چې د سکولونو چټیاني ختم شوي،
خو تر اوسه د ماشومانو دپاره په اسکولونو کې د ټاټونو کمی لرې نه کړی شو. البته د اعلی افسرانو دپاره ګاډي دفترې او سامانونه واغستی شو، خو د زده کوونکو دپاره دوی سره فنډونه نشته. د ادارې په وینا چې د استادانو مانیټرینګ یونټ کاروایی هم یوازې د فایلونو تر حده محدود ده او تر اوسه دغه منصوبه هم عملي نه شوه او یوازې داسې نمایشونه کیږي چې بارني امداد کوونکو ته وښودلی شي چې ټول کارونه سم روان دي. خو حقیقت داری چې اولس وس هم د اقداماتو په انتظار کې ناست دي او معلومه نه ده چې دا انتظار به څومره اوږد وي. خو افسوس داری چې واکدارانو ته په خپلو رویو هیڅ پیمانی یا خفګان نشته.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنل ورسپانې په پاکستان کې پروانو سیاسي حالاتو او پر هیواد د پوځ اثر ته کتنه کړې ده. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د امریکا په منځګړیتوب د ولسمشریزو انتخاباتو دواړو کاندیدانو ترمنځ د سوې موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مهم ټکي لملیحا امیرزاده اورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه په پاکستان کې د عمران خان د لانګ مارچ او له حکومت سره د اختلافاتو په حواله لیکي چې دغه حالاتو په دغه هیواد کې د جمهوری ادارو د قوت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د پاکستان تاریخ ښیي چې په دغه هیواد کې پوځ زیاتره حکومت کړی دی. ورسپانه لیکي چې د سیاسي پټو سرچینو په خبره د هیواد پوځ د مزایچیانو او د حکومت ترمنځ د منځګړی رول لوبولو. په تیره بیا ځینو سیاستوالو د شورو په ورځ د پوځ مشر جنرل راحیل شریف، د داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ترمنځ شوی ملاقات ته اشاره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې پوځي حکومت په 2008 کال کې ختم شو. که څه هم پوځ په رسمي ډول واکمن نه، خو د پردې تر شا یې په پټه د خپل اثر ساتلو کوشش کړی دی. د تجزیه کوونکو په خبره د پوځ د غرول ته تیر کال په انتخاباتو کې د نواز شریف له کامیابۍ سره ګواښ ورپېښ شو. رسپانلی کی تیر اتحادی حکومت چې د 2008 نواخله د 2014 کال پورې واکمن وو، یو کمزور ائتلاف چې مشریه د هغه وخت صدر آصف علي زرداری کوله. دغه حکومت ډیر زر د بارنو او امنیتی پالیسیانو کنټرول پوسټ په ور کولو مجبور شو. بلخوا اکانومیست مجللی کی چې په افغانستان کې د امریکا په منځګړتوب موافقه په دې مقصد شوې ده چې په روایتي افغان سیاست کې بدلون راوستل شي. که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو کامیاب نمانده به د هیواد ولسمشر جوړ شي، خو په دویم نمبر راغلی امیدوار به چیف اگزیکټیو وي او په دوو کالو کې به وزیر اعظم شي. دا به د پارلماني ډول یو حکومت وي چې له جوړېدلو سره د ولسمشر پراخ اختیارات محدود کړل شي. مجللی کی د حامد کرزي په واکمنۍ کې رشوت زیات شو. مجله زیاتوي صدارتي امیدواران وای چې دوی له یو بل سره همکاري کوي. دوی د کیمرو مخې ته خپل دوستانه رویه ښیي، خو له کابل نه د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری د وتلو وروسته اختلافات په ډاګه شول. مجله لیکي په دې کې د دواړو په سر په داسې حال کې یو نازک کار پزیمه دی چې دواړو غاړو ته سخت دریځه، جګړې ته تیار او په وسلو سنبال دي. اشرف غنی احمدزی وای چې د چیف اگزیکټیو له ټاکل کېدلو سره به د ولسمشر اختیار کم نشي. ډاکټر عبدالله عبدالله وای چې کامیاب او ناکام امیدوار دواړه به د لوړو چوکو لپاره امیدواران منتخبوي. مجللی کی خو بیا هم دواړو نمایندانو ته معلومه ده چې د جمهوری پروسې د بحالی لپاره موافقې باندې عمل کول ضروری دي. په میلیونونو افغان وګړو په حکومت باندې د باور لرلو سره رای په دې ورکړي چې یو ځل امریکایي جنگي ځواکونه له هیواد ووځي، نو د بارني پوځ له موجودیت نه به خلاص وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار اشرف غنی احمدزی هیله ښودلې چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه لوړه وکړي. ښاغلی احمدزی د مشال رادیو له آزادي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې همداراز د ولسمشرۍ د بل امیدوار عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمپاین سره د خبرو اترو بهیر بریالی وباله او د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو یوه اړتیا وبلله. تفصیل له احمد تکل اورو.
اشرف غنی احمدزی ډاټ سرګندوي چې د رایو د تفتیش بهیر به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي او د افغانستان نوی ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اگست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. ښاغلی احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره خپلې پرونی کتنې ته اشاره وکړه او یې ویل له یان کوبیش سره په خبرو کې د نوی ولسمشر د کار د پایل لپاره کومه ځانګړې نیټه ونه ټاکل شوه، خو د هیله څرګنده کړ چې په یوه اونۍ کې د ننه به د رایو د تفتیش د ټول بهیر نتیجه روښانه شي.
مننه د ملګرو ملتو خاص استازي سره کتلی دي. یو مشخص تاریخ نه ده ټاکله ایدې د پاره چې انعطاف ولرو، اما جهت ښه په وړاندیزي او یوی اونی منس که به دا یکینیسی چه اغو رس که دا ترسر رسی که او یا لبز نور این تاف بکر.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ستونزې هغه مهال رابرسېره شوې چې له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته اشرف غنی احمدزی بریالی کاندید اعلان شو او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې بحران د حل لپاره دوه ځلې افغانستان ته سفر وکړ، دواړو کاندیدانو د ټولو رایو له تفتیش او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره موافقه وکړه. د عبدالله عبدالله ډله وایي د ښاغلي کاری په منځګړتوب په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې د دې ډلې ته د صدر اعظم څوکۍ په پام کې نیول شوې. خو له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې اشرف غنی احمدزی د څوکۍ د ویش احتمال رد کړ.
نظام واحد ریاستي نظام د افغانستان په هغه کې ویش نشته. خبرې په دې کې دي چې یو سیاسي موافقې ته رسېدلی و. دغه سیاسي موافقه باید د اساسي قانون د ارزښتونو او موادو په اساس باندې جوړه سي او په مخ کې لاړ شو. معیارونه اوس مطرح دي. یو معیارونو باندې په نتیجې کې ورسېږو، بعد په اشخاص باندې راځو.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید وخت د رسېدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت، د امنیت راوستل، غوره حکومتولي، د پیاوړي او ګړندي اقتصاد جوړول او د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. لا اشرف غنی احمدزی څخه د بلخ د ولی عطا محمد نور د ورستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي کډرایو د تفتیش نتیجه د عبدالله عبدالله پر ضد وي نو ملي پاتون به وکړي و پختل شول. ښاغلی احمدزی په جواب کې وویل چې ولس پاتون ته اجازه نه ورکوي.
هیڅوک پاتون نسی کړ، دا یو خالی تهدید ده. ولس د افغانستان چا پاتون ته نه پرېږدي.
اشرف غنی احمدزی همدار از ټینګار وکړ چې وخت در رسیدو په صورت کې به له وسلوالو مخالفینو سره ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی احمدزی په انتخاباتو کې د دینی عالمانو ګډون د سولې لپاره رایې وبلله. اشرف غنی احمدزی همدار از په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د چین او سعودي عربستان ونډه مهمه وبلله او ویل دای ډاډه دی چې له طالبانو سره سولې ممکنه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او تاسو په اوس د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري چې تاسو ته هر اونۍ زموږ همکار بازومت عابد وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننې خبرونه کې به د یو علامتي انزوریز نندارتون په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ولسی ادبی جرګې په اهمیت او کردار د ډاکټر محمد زبیر اسرت د مرکی وروستي برخه وړاندې کو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته تم شو. ترازو سره لدی چې په افغانستان کې انزورګران د ګوتو پښمیر دي، لامځي عمل انزوریز نندارتونونه ډیر کم وړاندې کیږي. خلنې کمرغه په جلال آباد کې ځوان انزورګر امدولار باب په جلال آباد، سربیره کابل او خیبر پختونخوا کې وخت نا وخت انزوریز نندارتونونه وړاندې کوي. تیرونه یې په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون پرانستی وو چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. ازل په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر په غونډه کې وتلی انزورګر عبدالله ارباب خپل علامتي انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د لیکوالو او شاعرانو د پام وړ وګرځیدل. په دغه نندارتون کې داسې انزورونه وړاندې شوي وو چې ژور لیدته یې اړتیا لرله. ننداره کوونکو لخاغلی انزورگر امدلار باب څخه وغوښتل چې د زنو انزورونو تشریح ورته وکړي.
دغه نندارتون چې تاسو ګورئ دا د تیرو دوه هفتو د فیسبوکي افراطیت باره کې دی چې ما کوشش کړی دی چې خپل اظهار وکړم. فیسبوکي افراطیت کې په اسلامي برخه کې دی، که په سیکولر برخه کې دی، که په نورو برخو کې دی، چې ته به څوک پیژنې نه هغه دښمن به دې ته جوړ کړي، یعنی یو څوک به دې مخامخ لیدلی نه وي، دښمني او تربګني به دې ورسره. دغه انزورونه په هغې دي. یو هغلته بل انزور دی د وزیر محمد ګل خان من بابا دی چې هغه ما په څو برخو تقسیم کړی دی چې هغه فکر دا چې د افغانستان قومونه وګړي چې دی هغه راټول کې یو ځای کې، نو هغه عکس د تغې انزور د لارې نه د هغه فکر ته ما یو څه انعکاس ورکړی.
د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب وایي چې دغه شان علامتي او سمبولیک انزوریز نندارتونونه د ځوانانو فکري ځواک غښتلی کوي.
دا ډول نندارتونونه به زموږ د ځوان کول پازهانو باندې مثبت تاثیر وښیندي. لیوی خواه دا چه دا طولنی مشکلات تی سونزی دی پا دا غانزورونو که پا بیلا بیل شکلو نوراندی کردی دی اغیر تا متوجه شی او لبل خواه با دا غوی ذهنی و فکری زواک پیاوره شی. زپا دیوانی تاسوف کم چیز مگا حکومت پا دی ندی توانی داری چه اکادمیک و ادارو تا دار دول کسان ننباسی. که مگا نوری نداری تاو گورو دا رسامه تعلیمات ورکول کیږي، الته ماسیلین ګوزل کیږي، خو لبا د مرغه په ننګرهار کې بیا داسې نشته.
د ننګرهار د دارالمعلمین استاد عامد غورزنګ ویل چې په هر یو تصویر کې ورته ګڼ پیغامونه مخته ودرېدل.
درباب صاحب په ګوتو باندې دا ټوکېدل انځورونه نه یوازې دا چې دا لخکلو رنگونو جوړ شوي تصویرونه دي، بلکې ما پکې هماغه څه ولیدل چې د تصویر په اړه وایي چې یو وخت زر معناوي لري. ما په هر تصویر کې یو پیغام ولیدل، د خوشبختۍ خبره خدا د په هنرونو په ډګر کې یو څه چې موږ ډېر ترنګي بلکې نه مو درلود تر اوسه. دا د نن مو دلته د خپل نندارتون ولیدل. ماته هر تصویر په ډېرو زیاتو لیدلو ارزي، ځکه چې په هر تصویر کې زه ډېر زیات پیغامونه ګورم.
ځوان شاعر او لیکوال نورولی سید شینواری چې له یو انزور څخه سخت متاثر شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ما اوس یو تصویر ولیده چې یو انسان دی او د دنه د خپل سترګې ډېر لري انزور شوی ده. دینه ماته سل کې سیرم په ذهن کې راوځي کې دي چې موږ ډېر کم دي دغه کوم موږ سترګې راوتلې دي، موږ په فن پسې، موږ په هنر پسې سترګې راوځي، موږ د هر شي تګي وو، د امن تګي وو، په ادبیاتو کې په داسې تخیل پسې موږ سترګې راوځي چې موږ یې تنده ماته کې. د دې د تصویر ما د پر ډېر پزره پورې ما یو تر اوسه هم دا یو تصویر ولیده او هغه کیسې ته تم ما جذبه دا کیسه ډېر روان غړم خو نه مشوران غړل په ذهن.
د نندارتون ګنش مېر ګډونوال په دې باور چې دغه شان نندارتونونو ته سرکاري سرپرستی حاصل شي، نو د انزورګرۍ پنته به د خلکو پام ور واوړي او دغه هنر به د نورې نړۍ په سیر په افغانستان کې هم پراختیا ومومي. باختر ستوری ګرانو مینوالو، په تیرو خبرونو کې به مول خاغلی ډاکټر محمد زبیر اسرت سره په مرکه کې اوریدلی وی چې په ولسی ادبی جرګه کې د پښتو ادب د زنو سرلارو په کردار رڼاوي اچولې وی. دا چې په ولسی ادبی جرګه کې نور کوم خاغلو په اله ونډه لرله، د مرکې په ورستۍ برخه کې به یو اورو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ولسی ادبی جرګې د غړو نمونه چې واخیستل، ښاغلی امیش خلیل هم د امیش خلیل صاحب په کار باندې لږه رڼا واچوي.
نو امیش خلیل صاحب چې کوم دی، نو هم په دغه دور کې د کلندر صاحب دی ملګری و، د بادشاه خان په نقش قدم روان و، د هغې په خودی خدمتګار تحریک کې شامل و، او په دغه اثر لاندې هغې شاعري هم کړې ده، هغې افسانې هم لیکلې دي. او همیش صاحب کې زما په خیال چې تخلیقي جوهر او تخلیقي صلاحیتونه ډېر زیات و، او د هغه نثر که موږ راواخلو، د هغه شاعري که موږ وګورو، زما سندرې او خالونه او خاپونه او بیا چارګل افسانې، نو تاسو به حیران شئ چې په دغه دور کې چې هغه د اولس او اتلس یا د نولس کالو هلک دومره ښه شاعري څنګه کولی شي، دومره ښه افسانې څنګه لیکلی شي.
کله چې ولسی ادبي جرګه پای ته ورسېدله، اجلاسونه ختم شو، لکه سو لیکونکي وزیږوله، او د دې تر څنګ انجمن ترقی پسند
مصنفین
چې د مشري غالبا کاکاجي صاحب کوله،
کاکاجي خو کوله او بالکل په ډېره پنانه کوله، ځکه چې هغه کمیونست پارټۍ سره کلک غړی و، د انجمن ترقی پسند مصنفینو غړی و په دغه بنیاد باندې، او ډېر ښه ترقی پسند و، هغه د مزدورانو ملګری و. اوی یو تحریک هم شروع کړو او هغه د پیښور پورې محدود شو کنه د زمینداران یو تحریک شروع کړو یو تنظیم جوړ کړو چې هغه د پیښور د کاشکارانو لپاره د هغوی د مالي او د ټیکس د ابیانې د هغوی د ټیکسونو چې کوم پرې لګېدل د هغوی بر خلاف هغوی آواز پورته کړو دغه شانتي د دې نه وړاندې چې کوم دینو کاکاجي ډېره لویه مبارزه کړې ده د انګریزانو خلاف د وطن په ازادۍ کې چې په باجوړ کې او د کاکاجي د حاجي صاحب د تورنګزو صاحب سره هغوی ملګري وو او باقاعده په جنګونو کې په جهاد کړی دی او حصه یې اخیستې ده ترنګیانې د دې مرګ نه چې کوم دینو شړلې دي یو خوا کاکاجي او د حاجي صاحب تورنګزو لار وه او بل خوا د باچا خان لار وه او باچا خان د عدم تشدد علمبردار وو او دوی د تشدد علمبردار وو دوی د تورې په زور ځغلول او پیرنګیان او دوی د کلم په ذریعه یا د عدم تشدد په ذریعه باندې نو په دغه حواله باندې هم چې کوم دینو کاکاجي یو ډېر لوی نوم دی زمونږ د ازادۍ یو ډېر لوی هیرو دی زمونږ لوی اتل دی او موږ ته سلام پیش کوو تبریک ورته پیش کوو
ډاکټر صاحب د ولسی ادبي جرګې د غړو یو څه اوصاف او نامې خو تاسې واغستلې د ظلم اوصاف بیان کړ داسې نور څوک چې په ولسي ادبي جرګه کې وو دغلته نوم نه واغستل شوی نو که د حق ادا شي او نامې یادې کړي او که امکان لري د یو کس نیم کس په کارنامو هم راغلی
بالکل ولسي ادبي جرګه کې ډېر زیات خلک راغلي دي او تللي دي نو پای کې محمد اکرم مشهود صاحب افضل بنگش صاحب یو ډېر لوی نوم دی چې د مزدور کسان پارټۍ باندې مو بیا وروستو او سیاست طرف ته لاړو نو هغه هم ډېر ښه نقدونه کړي دي په دغه جرګې په دودادونو باندې راغلي خو په دې کې چې ټول نه اهم کم سړی دی چې د هغه خپله مورنۍ ژبه پښتو هم نه وه او هغه د اکبرپورې یا د خالصۍ اوسېدونکو هغه ولي محمد طوفان ولي محمد طوفان په رښتیا طوفان و ځکه چې هغه یو انقلابي شاعر و هغه د باچا خان ملګری هم پاتې شوی دی او د باچا خان د تحریک دپاره خپلې ټولې قواوې په کار راوستلې دي هغه د صحافت د لارې لکه غونچه رساله وه یا رهبر رساله کې هغه د مهدي شاه باچا سره د قلندر صاحب سره یو ځای وظیفه ترسره کړې ده د مدیر په حیثیت باندې او سمندر بابا په خپله هم چې کوم دي ولسي د جرګې ته راغلی دی دلته خپل تنقید دغه نګارشات تنقید ته پیش کړي دي خپلې مقدمې د کتابونو مقدمې پیش کړي دي خپله عروضي شاعري یې پکې پیش کړې ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیرونی ننګرهار میشتو پرهنګیانو د خپل دوه تنو هغو ملګرو په ویاړ سندریز شپه جوړه کړې وه چې له بهر نه یې د ماسترۍ سندونه راوړي ول راځئ چې د خبرونې په وروستۍ شیبو کې دغه سندریز بندر ته تم شو دا نغمه په جلال آباد ښار کې لیوی پرهنګي حویلۍ راوځي چرته چې یو ډلې ننګرهار میشتي پرهنګیان د خپلو هغو دوو تنو ملګرو په ویاړ راټول شوي وو چې له هېواد لرې د ماسترۍ د دورې له زده کړو وروسته وطن ته راستانه شوي وو ځوان شاعر احمد بختیار سایل یو له هغو څخه دی چې د دغه شاعرانه او هنري بنډار کوربتوب یې په غاړه لرلو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ولی محمد کندیوال د ماسترۍ تر کچې پورې ورسېد زموږ یو بل ځوان ملګری راحت ګل زیارمل چې اوس مهال په هندوستان کې ماسترۍ کوي موږ د دوی په ویاړ باندې نن شپه تقریبا تر دېرشو پورې پرهنګیان دي شاعران دي لیکوالان دي راټول شوي د موسیقۍ او بنډار هم دوی ته جوړ کړی دی او خپل نور ځوانان هم تشویق کړو چې هغوی زده کړې وکړي او دغسې خوشحاله محفلونه راجوړ
د موسیقۍ په دې بنډار کې هغو ځوانو شاعرانو چې په مشاعرو کې ترېنه د ترنم د ویلو غوښتنه کېدله خپل غږونه یې د باجی او تبلې له ساز سره وازمایل چې د مجلس د یارانو د خوښۍ وړ وګرځېدل صابر شاه ساپی چې د ښکلي غږ سره ښکلي ادایګي هم لري پریمانه غزلې وویلې
خبر کړي زخ پزان پوي دم ما دې کله کور خبر کو
ولی محمد کندیوال چې تازه له اروپا څخه د ماسترۍ له سند سره وطن ته راستون شوی خوشاله و چې فرهنګي یارانو د موسیقۍ په بنډار ونازاوه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زه یو کال لپاره سوئزرلند ته تلیو ما غلط په اداره او منیجمنت کې می ماستری وکړل او استیروګر زلم د دوستانو ملګرو ته پروګرام جوړ کړی دی بیا موږ ډیره مننه کوو ودا نو ډیره مزه وکړه لغه دی خو هم چې یو کال ستړیا په دغه یو شپه کې را پښونو درو بنوي
راحت ګل زیرمل چې د هندستان په هیواد کې د ماستری زده کړې کوي خوشاله او چې خپل کلیوالي رنگونه یې لنګدي مشاهده کړل دی مشال رادیو ته وایي
زما فرهنګي دوستانو زما او زمون دی یو بل ملګری چې تازه لسویس نه د ماسترۍ سره راستون شوی ولی محمد کندیوال د هغه په ویاړ باندې د موسیقي شپه جوړه کړې و مونږ زینو ملګرو پکې بل غږ د موسیقي سره جوړه تجربه کړ مونږ ته هغه کلیوالي رنگونه چې په ذهن بم کله کله راخوریدل خوانزور به تیتو دا ورخه تازه محسوس شول
په دغه بندر کې اوس میر پرهنګیانو له خوندور سرو کو سره ټپی هم بدرګه کولی مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي
دا مشال ریڈیو دا
Oh آئینی سال تک دل لٹوی ستوری پتا کی پلوشی دخپل زمیر لٹوی ستاپ سنگونو کی اسمان دو خوبتا بل لٹوی مینرا پاسی ساسی نکی پل تصویر لٹوی دو سہر خون خلا گانی دش پی یاد کی سالے ونی ساد سنگا تملم ہے یاد کی تملم ہے یاد کی کاروان بولے منزلوں تخ پہ مانا رسی دخو خاپو نش سوری ترس مانا رسی ساد